مشال رډو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه د تاریخ پاڼه هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی او امریکایي او اروپایي چارواکي ګومان کوي چې په مصر کې په پریوتې روسۍ الوتکه کې ښایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې بم ایښی. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل، تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چھت پریوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان راایستلي دي. نړیدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان ایستلي، 10 مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان بندي. د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتونو وروسته به پته لګي چې صورتحال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل، څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی و، خو پر دې سربیره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. د پیښې په ځای کې د ژغورنې کارونه له بیګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکو پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیا او باس وشو، او وروسته په خپور شوي بیان کې وویل شول چې د راتلونکو پړاو لپاره شویو تیاریانو ته بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به روانې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځنو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه پریوتې ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي، تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. چونکې پیښه په غره کې شوې ده، نو د بیان له وینا سره سم پکې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښیي امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې په روسۍ پریوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه سی این این ټلویزیون ته وویل، داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو دې محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسیدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي، نو دا به پر مسافر وړونکې الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمی برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په آزاد مټ خپل فعالیتونه ترسره کوي. دې ډلې د شنبې یا خالی له ورځې راهیسې په بیا بیا ویلي چې د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پریوتو کې لاس لري چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او په ځمکه او په کې سپاره 240 کسان ووژل شول. د وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یو بیان کې وویل چې د الوتکې پریوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ له اعلان له کلیز سره سمون خوري. هلته د جنوبی سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازدیګر پلوټ سیمې ته روانه وه. انتونوف AN-12 الوتکه تیر مازدیګر د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر 40 پورې کسان ښایي وژل شوي وي چې پکې ځینې پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره کسان پر ځمکه د الوتکې پرېوتو پېښې ښکار شوي دي. د الوتکې په لومړي ځل په 1991 زیږیز کال کې الوت کړی وه او د تاجکستان آسیایي الوت شرکت وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یوه بیان کې ویلي دا الوتکه د الوت لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. د آسیایي الوت شرکت مشر نذیر ګل همرایف مشال راډیو ته وویل په پېښه کې د الوتکې شپږ چلوونکي چې 15 ارمنیان او یو روسی ووژل شوي دي. او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتارو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره د سخت دریځو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو زغ دریځو دا سپینه کړې ده چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نه شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخه کړي. په بلوچستان کې چارواکو د جعلي درملو او ډاکترانو پر ضد کمپین پیل کړی دی.
دا جعلی ادویات سی یا کم رجسٹر سی وی نیوی فارمیسیز وی میڈیکل سٹورز وی دغه خلاف ایکشن واخیستل سی.
د خیبر باړې کمرخیل اوسیدونکو وایي د ژوند له بنیادی اسانتیاو بې برخې دي.
نشته.
په تاریخ پاڼه خبرونه کې مو د یوسف زی او مغولو د جنگونو تاریخ څېړل.
مرکز دور کو په پنځل لسوه شلم کې دوی بیا د کاچن په مقام باندې د لزار قوم چې دلته قابض و د مغول بادیبار و هغوی له شکست پر بو
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 ته رسېدلی. د لاهور انتظامی مشر نن مشال راډیو ته وویل د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستلي. د ژغورنې مختلف ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې څلورم چت راغورځېدو له امله 10 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د ملبې نه راویستي دي.
په دې پیښه کې 10 کسان مړه شوي او اوس هم لا اپریشن روان دی ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضحه شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایی کوو او چې دا کټ شي نو بیا به معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپل خبرو کې زیاته کړه چې د تیر شپې راسه د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوسټ، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو دوه برخه خصې ده. دا هم اویل چې د کارخانې مشر او ټیکدار په اړه ویل کېږي چې هغه هم کارخانه کې موجود وو. بلخو د پاکستان شخصي ټي وی ان وای چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې گیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خپل مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکو وجه کارخانې ته نقصان رسېدلی و خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی و. د فکر د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ یې ورته سر وړاندې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 620.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو 2 لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
تبلر چې د اقتصادي راهداري لوج به نه صرف د تجارت موقع زیات شي بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیات شي. موږ دا هم را ده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړو چې ورسره به په زرګونو نوکریانو خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاید خاقان عباسی او دو منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسن اقبال هم ویناگان وکړي. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځنې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای یې نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځنې ضلع ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات یې نام منتخبه چارواکو ته ورکړی دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتو وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې سرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم زمینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیاتر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نو خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغو څه مسله یا هغو څه تکلیف دي نو هغه خو موږ نه راځي یا خو ډیپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي چې موږ سره اختیار نه موږ دغه د بی اختیار نه شو نو موږ د خلکو مسایل څنګه حل کړو.
پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
د رولز اف بزنس کې ډیپټي کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړي شي دي چې زما خیال نه دی کوم الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د لپاره صوبایي وزیر انیت الله خان وایي رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوی دي او ضلع انتظامی افسر یا د پولیسو مشر به د ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وي.
نو هغه به د خپل کارکردګۍ حواله سره هغه به کونسل ته جواب دی انسټیټیوشن ته جواب دی یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره په هغه کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې د وزراو سره سره چې کوم پیښور کې د وزراو سره نه ده د سکیانو سره ده چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
په پاکستان کې د مذهبي لګکې وستازو د حق هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیتو نومونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وای د دوی مشرانو د حق هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وای که د دوی د نومیالیو شخصیتو نومونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د اوسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لګکیو استازی دا هم وایي چې پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نومونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل نساج مل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نومونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د دای هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړي دي، خو د نورو په سیر د دوی د مشرانو نومونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینه اورمبه د شپک کسان چې یو هغه کې درې چې یو هغه نان مسلم زو یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټنس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اورمبه کابینه منسٹر وو. ریونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس ته اورمبه اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره پاکستان اورمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ آزاد.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې دی د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رااله اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو، نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خالدی پدی خاورې سره چې دی هغه مړ ژوندې دی، نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو
تحریک پاکستان خبر کو نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگ پشان نمونه مختراشی کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شوارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غاک پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغه څه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونو په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد ګل زیاتوي چې د 1915 او 1921 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و، خو د پخانی امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصاب لری کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا محل هم داس یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دی په خو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کې دي شي داسې چلند کوي.
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نشتون پاړمو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بل خو د خبر پښتونخوا د ټیکست بوک بورډ په خاني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
زت اوس نیمګړتیاوی پکې وینم، مخکې هم وی شاید بیا به هم وی کدغه سیزونه منګه سم نکړه. لا دا شی نه چې کوم لتا یو دی هیواد د ترقی لپاره د امن لپاره د خین شا ندی.
فضل رحیم مروت زیاتوی د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو او له وختې ردو سره اقلیتونه لپاره ما غورځول شوی وو، نو باید چې اقلیتونه ته هم د پاکستان د نور اولس پشان حقونه ورکړل شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او لدې سره سره په www.mashalradio.com اوري MASHALRADIO دا ټول موږ واړه لیکو لوور کیس کې لیکو او یو ځای لیکو. نو مشال رادیو ټکی کام ته چې ورشي ټول رپورټونه شننې تبصرې ونیزې خپرونې او ویډیوګانې همالته ترلاسه کولی شئ. له دې سره سره د انځورونو ګالریانې هم موږ همالته لرو چې تاسو ترلاسه کولی شئ. د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلیست پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دی ونیسي او عدالت ته دې حاضر کړي. نوموړی پر سې شنبه یا نهې په ټانک کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمواري منلې. عبدالله کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو خواصل خبره داده چې باید هرو مرو د ده د مرګ پلټنه وسی. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمواري قبولوي خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانک کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته د طالبانو یو قومندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمواري قبول کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. ده زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ په بیان کې راغلی دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د بلوچستان حکومت روغتیا څنګهوای دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی دی. روغتیا چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپی وهي او هغه دواخانې او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرني درمل خرڅیږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسی بیا او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلت افیسرز دی و دې ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نیوي فارمیسیز وي میډیکل سټورز وي دغو خلاف اکشن واخستل سي.
لدې سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټې اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي لیکن چونکی په دې خاص ثبوت مش سره نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي هغه قانون مش سره موجود دی. دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبر راځي کوم چې د طب اخلاقیات دي طب اخلاقیات تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دی یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دی دغه پیروي وکي خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کواکي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټه په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د قبایلی سیمې خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډېره ځپل شوې او اوس چې دوی خپلو کلیو ته هم ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم روغتیایي اسانتیاوې. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د باډی لره پرتی سیمه کمرخیلو خلق وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده، خو دوی ته سم پاملرنه و نه شو او نه پکې د بیا بحالې کارونه پیل شول. په دې حق له د کمرخیلو سیمه یو مشر سید راسان پردای مشال ریډیو ته وای
سکول نشته، اسپیټال نشته، روډ نشته، او بو نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار سوال یاري گاډي
درامت پہ نہ کئی ٹول نہ مین خبر ہے حکومت دا وہ غٹا خبر ہے آ دے ایجوکیشن دے تعلیم دے سکول ال تنش تر ال تے ٹینٹم نہ لگا ولے دے تعلیم دے پارا مون انتہائی خپایو دا گو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا نور پک جون دے لاغ کی
د باڑی کمر خیل و مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
گون مون کورونا ورون دی مون گچ کے سمجھ کن دلتا دے دے سر سورہ نشتا دے دے مون گو بنشتا دے دے مون بجلی نشتا کم از کم یو کول مخکې موږ ته ویلي خو موږ ته نه رسپېره هېڅ قسم داسې شی مخې را نه کړلو چې د مو مخکې مستقبل به روان شي، مو مخکې کار پرې وشي.
د باډې لرې پرتې سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې موږ به هڅه کوو چې د ګورنر خصوصي پرمختیايي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیايي کارونه تر سره کړو. یاد دی وی چې دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بیکوره شو خلکو ستنې دل پیل شوې دي او زیاتره قبیلی خپل کورونو ته لیږل شوې دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
روسیا وایي د شانګهای همکاري سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر دا خبره تیره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وکړه. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیه د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تیره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو لو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راس مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار لري.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسي تروسه پلسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي. خو د روسي سفیر وای چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلای وسم راستي وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسي د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه همدارس د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستي وکړي.
احمد شیبر رپورٹ موریدا وسم اوریدن کو په خبر کې لسنی می او په کابل کې لس بجې شوې د خبرون لنډیز. په لاهور کې د یو کارخانه ودانې نړیدو په پیښه کې لکتر لګول اس کسان وژل شوی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماسپوتن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پریوت او پر سیټول ودانې کې نسته. د خبره د پیښې لځای و نوې جوبل کسان رئیستل دي. د ژغورنې عملیاتو له بیګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو تیر ورځو ویل اړوند چارواکو ته تیر ورځو ویل چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. دغه بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د نومبر یعنی د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه تیر مازیګر هغه مهال ولویده چې له یوه غره سره وجنګېده. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وسخي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پریوتو لامل ښایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت تر ډلې وسلوالو بم ایښی و. د جنوبي سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت د الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازیګر پلوټ سیمې ته روانه وه او تر الوت لږ ساعت وروسته پریوته. ایرانی ولسمشر حسن روحانی پرون د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتاری او پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا العکس العمل وي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورسپانې خپل اداریه د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کې خوده نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به شروع کوي او د کله نه به شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانه لیکي چې ولسته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغه ته هم د ډیر ځنډ نه کار اخستې کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپل دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړکې د غربي سړک د زر تر زر جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ ولسته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زر مکملې دوله وجې د بلوچ ولست په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دی چې د بلوچستان ولست نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پیښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلې دی او د پیښور نه کابل ته خزیدلی موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو زلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی، خوشحالی او پرمختګ د موخو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. کړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غزیدلی موټروې د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوا یا ناقانونه ګرځول شوی او ډلو ته د پخپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورسپانه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوا ډلې حلف ظلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورسپانې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورسپانې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورسپانې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورسپانې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضی سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضی سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغیز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړی نشي او بیګونه خلکو نه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه ورسته کړي چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکو ځواک ته استخباراتو څنګ یو شمیر کسان نیول دي. ویل کېږي چې په ایران کې سخت دریځي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګه رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتخاب کړی دی. د سشکاري چې د یو شمېر کسانو توقيف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکې دي ډېرې څوکۍ خپل کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نشتې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیه جوړ کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې
د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د وی شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان لوی میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دی، خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همدارنګه د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارنګه ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنئي پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداري ورکړ.
د اروپا او روسیې چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګاندا پر ضد د امریکا هڅې د وګړي مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سېنات بهرنیو چارو یو کمیټې ته وویل هیواد په هغه هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر هر بل هیواد زیات جوړ دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه انی ساجمل اوروي.
دا مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندا د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سېنات د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پراتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 16% نور فنډز زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاده توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیځ اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمل توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی و چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي، خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 500 زخمیان شوي دي. د مشال لیډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي، د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د فرانسې خبری ایجنسی په یو لیکنه کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنسی لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ آسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لوی لوبې خواته نه دی روان، بلکې واشنگټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یو ګټه ورسي. ملیحا میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي، یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلط تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د ګریټ گیم نه ده. ایجنسی لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې اشاره په یو پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د اژانس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې اشاراته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیره روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنی ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د ګریټ ګیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریټ ګیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسېدی شي. د منځنی ایشیا د پنځو هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. اژانس لیکي که څه هم کیری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړي دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړي دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د اژانس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاخستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اژانس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالي شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
د ملیه امیرزاده په غږ مو رپورت اوریده. اوس هم د تاریخ پاڼه خبرونه در خبرو اوریدونکو، د تاریخ پاڼه خبرونه خالد خان جوړه کړې ده، تاسو په تکراری باندې باندې اوري. او په دې خبرونه کې نن تاسو ته موږ د یوسف زیو او د مغولو ترمنځ د هالو زلو د یو بل خلاف د اقداماتو او د جنگونو حال روړې دي په بیلابیلو ځایونو کې، او تاسو د یوسف زیو له تاریخ نه هم په دې خبرونه کې خبر شئ. نو راځي چې دا واورو.
گران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و، چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی و. او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو پایان په یو شپه کې وجل شوی وو. دغه شان د یوسف زو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک وو، او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړي دي په هغه به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې څیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و.
یوسف زو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وکړو یوسف زو او اکبر بادشاه په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسف زو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلات چې ته موږ وایو دلته هغه ته پیش شو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان، سرد ملک سرگین خان، کالو خان ځان سره رمالی طور باندې بوتلو چې را یوسف بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسف زو د اکبر بادشاه سره دښمنی نور هم زیاته شوه، او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او. فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند دروازه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه او چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامي اخوند دروازه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د عزتي وړلې دې کمزوري شو په 1581 کې د باړې په موقام یو جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو او اکبر پاشا پوری تور په دې علاقې باندې حمله وکړه چې د سبا هغه ځمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1586 اتیایم کې یوسفزي یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغې سره ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1586 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم دینو کالو خان او میرویس خان وغیرہ یوسفزو له طرف وو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی چې په دې کې تلویخ زره د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق تلویخ زره د سیوا سره د څوار لسو جرنیلانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شوی. جنرل زین خان ابو بدل او یو څو سپایانو سره چې کوم دي بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسا شکست اکبر بادشا د پاره دومره لوی و چې هغه په خپل د اٹک کلی ته راغلو او د سبزی مقابلی د پاره د ملک اکوڑا خان په مشرۍ کې د اٹک نتر پبو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اٹک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دې دی مقابله کې څوک راولم نو بیا ورته چا وی چې دغه شانت یو سردار دی خټکو او دغه نو اکبر خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اٹک نوال تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو په ځواب کې فرهاد علي خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزا کام ورته پاش نغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزا کې د مغولو گزارو قابیدو هغه دي ترکلی وي او دی له دوابه علاقہ دو سے دو دفار ورکڑا دوابه علاقہ دیدی لگ پکلا شو پا دمشق لو دیدی اسمانے کی بیا پا اشنغر حملہ وکڑا اشنغر حق علاقہ وا چی کما دا شلمانو پا قبضہ کی وا چی اغیم سواتیان بانے ہم یادیگی تو سوات ہم کابی دو پا اشنغر ہم دی کابی دو.
خوب بیا پروفیسر نصیر الدین وائے چی یوسف زی دا مخ کے نا پا پختنخوا کی آباد او او دا پوینا سکندر اعظم چی کالا پا دری سوش پا گویشتم قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جوړ کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو او دغه وجه ده چې بادرشاه میا صاحب وایي چې دا خبره غلطه ده چې کوم دی دلته نه راغلی دی دلته هم زاړه دلته کې او سو په پاتې نه ټول تللی نه دی سیدا کی کوم وخت واپس لاړ کندهار طرف ته او الته کی کوم دینو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو همیشه شوی.
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواش عاصمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو رستو د سواد سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مرد سواد دیر بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستي.
ملکن تانے په مقام باندې جنگ وشو او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان یې زمات سره مخ شو او دغلته نه هغه پتیختا لاړو او پتغ خور باندې دې سبو سدي کافي شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په پیندل لسوا شلم کې دې بیا د کاچن په مقام باندې دلزاک قوم چې دلته قابض وو د مغل بادبار وو هغوی له شکست ورکو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابې بونې ډیر باجور اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیرالدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللي وو چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو. دوی دغه وخت کې په تاڼه باندې پراته وو. اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په بابري کې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږه بابر وایي چې دوی شاه منصور مالا دعوت وکړو
دا ملک احمد خان په حقله د تاریخ کتابونه لیکي چې کله میرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغوی ته د مرګ سزا وورولا نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو میرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو یو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه چې به دخل کړی شي په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې کم دیرش کال وو او د دې په قیادت کې دا ټول شګل چې کم دینه د پکیادت شوی دی او په پیندل لسوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دی یوډر لوی جرګه شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم دی آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی. دا 24 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د مزار د ملکان د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابینه حکومت د دی یادگار جوړ کو یو د پکبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بونیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخلا تر انګریز دوره پورې یو آزاد او خودمختار کم پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځنګل ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځنګل ریاست او کم په هیڅ پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی د پښتونخوا پاچا شو بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوله کوو د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان لار مړ شو هم دغه صفای سبزو په علاقه کې راوړېدلې و جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی و. په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی و د مرګ خط ته رسیدلی و د خوشحال خان یو ترو هغه پکې قتل شوی و. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او دته بال بچو سره د نه راوړو یوسفزو خپل علاقې ته په سیکره کې آباد کړ.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نوابه او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بے دخلې په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې پروت دي. د دین الهام په انسان کې د څو وخت کې انګریز راتو نو دغه اتل ریاستا دغه د یوسف زو آبادو پاغي کې روهل کندو نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب یو حافظ رحمت خان د روهل کند لغه هغه د تورو ما یارو د مردان څه الته پاتې شوی دي او څه کوم پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه یې ځدی یوسف زی وي.
اوریدن کو دا خیبر پختونخوا تیر حکومت دا وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی په خصوصی دلچسپی دا یوسفزو دا کام مشر ملک احمد خان په قبر چې دا ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی دا یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادگار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادرې او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي دا خدای پامان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولي نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو